پن سوله غواړي نو رادشي له خپل حکومت سره د خبرې وکړي. دفتنای لیکي د عمران خان سره د طالبانو د کتنې لغوه کېدل چې افغان حکومت یې غوښتنه کړې وه د افغانستان لپاره یو سیاسي برای دی. عزت الله الهام له لوګر نه لیکي که طالبان له حکومت سره د سولې خبرې ونه کړي نو د سولې راتلل به ناشونی کار وي. فدا محمد اسلامیار له سپین بولدک ولسوالۍ څخه لیکي سوله د یوې کښتۍ په شان ده که هر څوک یې ټکنۍ کوي تر منزله رسیدل به یې ګران شي. محمد قاسم ځواک له هلمند ولایت څخه لیکي پاکستان هیڅ وخت د افغانستان د سولې په برخه کې رښتینې همکاري نه ده کړې او همیشه یې په افغانستان کې دوه مخی سیاست چلولی او افغانان باید پر پاکستان باور ونه کړي. محمد حسن قلمیار امیری د تخار ولایت له اشکمش ولسوالۍ څخه لیکي که د سولې خبرې همداسې دوام وکړي نو د افغانانو امیدونه به نور له سولې څخه ختم شي. او سید محمد د کونړ ولایت د ناړۍ ولسوالۍ څخه لیکي طالبان که په یقیني ډول سوله غواړي نو د افغانستان په داخل کې د خبرو تکینی. قدر منوریدونکو د خبرونه په پاتې برخه کې تاسو ته د ازادۍ رادیو مجلې اونیز پروګرام او وړاندې کوو.
ازادۍ رادیوي مجله د هنر، فرهنګ او ادب انځور.
د ازادي رادیو مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او ښه چاري. یو ځل بیا مو زه محبوب شاه محبوب د رادیو مجلې د یوې بلې غنې اوریدو ته هرکلی کوم. د مجلې په نننۍ غنې کې د فرهنګي خبرونو ترڅنګ له غزنی ولایت څخه د خبرېدونکو غږ مجلې د مرستيال مرکه راخسته.
په غږ مجلې کې ادبي، دینی، علمي، اقتصادي، طبي او مختلف موضوعات خبرو او
په هنر جاج کې له ډاکټر محب وزیر سره له سپتمبر پیښې راوروسته د پښتو ناول لیکنې جاج اخلو.
په پښتنو کې ونه لیکلای شو باید چې لیکلای شوی ځکه وای چې د دې پیښې په ټول نزیات اغېزمن شوی پښتون ولس.
فنکار برخه کې له ځوان شاعر جلیل جلیلی سره د هغه په فن غږیږو.
په دوه میاشتو کې هم غزل نشو لیکلی نو نه پوهیږم چې دا به خواله وي که بدوالی وي، دا معلومات ماته هم نه کیږي.
په زر پاڼه کې به لنډه کیسه ستونی واوري.
مخ مې ور واړاوه، د سره پراشوټي جمپر حلق قلم راته نیولی وو.
په ادب جام کې به د پښتو ژبې یو مشهور او صوفي شاعر اروخاد عبدالرحمن بابا د ژوند احوال واوري.
رحمان بابا په ځواني کې د روخانیانو د مفکورې طرفدار وو مګر وروسته یې د تصوف او سلوک لار غوره.
او په ورخمین خیال کې به مړ شوي پلار ته د یو یتیم ماشوم ناری واوري.
د هدیرې خاورې کې ورکه پلاره ته خو دوران کلي غون کې زوړ شوي، تا خپله توره ګیره همدې کې سپینه کړه چې دلته به امن راوړي، دلته به جنگ ختم کړي، دلته به سوله راوړي.
آزادی رادیوی مجله د هنر، فرهنگ او ادب انځور.
ماشومان ته د کیسو ویل یا لوستل د ماشوم د تخیل له ودې سره مرسته کوي. تخیل انسان ته دا وړتیا وربخي چې د نورو پر ځای فکر وکړي، د نورو ستونزه، غم او درد درک کړي او له نورو سره خواخوږي پیدا کړي. کله چې انسان له نور سره خواخوږي پیدا کړي بیا د نور حق پیژني، د نور سره په مینه چلند کوي او د نور زورولو ته نه هوسی. په دې توګه د ټولنې نظم خوندي کیږي. ماشومان د دغو کیسو په اوریدلو ځان اتل احساسوي او د کیسو په کریکټر کې ځان او خپل ملګری ګوري چې دا خیال د دوی پر ذهني ودې مستقیم اغیز کوي. د کیسو کتابونه باید رنګا په غټو تورو، په ښه کاغذ او انځورونو ښکلي شوي وي. د کتابونو باید د ماشوم په ژبه ولیکل شي. د کیسې د ویلو پر وخت باید غږ زیر او بم شي ځکه چې په کیسه کې بیلا بیل لوبغاړي یا کریکټرونه موجود وي. نو له کریکټر سره باید غږ هم توپیر ومومي. د کیسې په ویلو کې باید خپل احساسات، عواطف او لهجې ته بدلون ورکړو. د کیسې لپاره تر ټولو ښه وخت شپه ده، کوم چې ماشوم پرته له سر او مخ ټول ځان په بړستن یا کمپله کې پټ وي. خو ځینې روانپوهان بیا وایي چې د کیسې د ویلو لپاره ټاکلی وخت نشته. دوی وایي چې په هر وخت کې که ماشوم ته کیسه ولوستل شي غوره ده، خو تر ټولو غوره لاری داده چې له ماشوم څخه پوښتنه وشي چې دای څه وخت غواړي کیسه واوري. دا چې هر وخت د ماشوم لپاره کیسه کوي وی کړی، ځکه کیسې مو ماشومان غښتلي او په ټولنیزو رموزو پوهوي. تر ټولو مهمه مسله بیا لا داده چې مور یا پلار ماشوم ته کیسه لولي، له هغه سره د ماشوم عاطفي تړاو زیاتیږي. په همدې هیله موږ نننۍ راډیوي مجله پیلو او په پیل کې غزنی ولایت ته ځو. کلونه کیږي چې له غزنی ولایت څخه یو فرهنګي، ادبي او څېړنیز مجله غږ خپرېږي. دا مجله د هیواد بیلابیلو سیمو ته رسي. دا مجله د یو شمیر فرهنګیانو په شخصي لګښت چاپیږي. زموږ همکار حبیب الرحمن تاثیر د دغه مجلې له مرستیال مدیر مرتضی وردګ سره مرکه کړې.
دی لامل یوازې په غزنی کې د کلیوال ملګری ټولنې د رهبری شورا ټینګه اراده، هوډ او تصمیم دی. دې ته ټینګ ملا تړلې او ته دمه دا مجله د دوی په هلو ځلو چاپیږي.
څوري ګړی تر اوسه پورې دغه مجله چاپ شوې دي؟
ولسمه ګڼه همدا اوس چاپ شوې، تازه تازه د نن سبا به د لوستونکو ته لاسو پورې رسیږي.
عموما په افغانستان کې داسې رواج دی چې مجله ځانګړې موضوع ته نه مشخصه وي. د افغانستان په ډیری مجلو کې، بلکې په ټولو مجلو کې داسې چې اسلامي، فرهنګي، ټولنیز، سیاسي معلومات وي، غږ مجله څه شی پکې خپروي؟ تاسو
د نورو مجلو په څیر موږ هم په غږ مجله کې ادبي، دینی، علمي، اقتصادي، طبي او مختلف موضوعات خبرو. او همدا وجه ده چې د موږ لوستونکو هغه معلومات ته چې لاسرسی نه لري او لاسرسی ورته پیدا کوو، هر لوستونکو ته د خپل خوښي، ضرورت او اړتیا مطابق لیکنه پکې موجوده ده.
افغانستان ځینې مجله دي چې هغه کالګنې ته ځانګړي کیږي یا ځینې نور موضوعات ته ځانګړي کیږي. غږ مجله داسې ګڼې لري چې هغه داسې مشخص موضوعات ته ځانګړي کړي، ځانګړي سوي.
د نورو موضوعاتو ته څنګ د دې مجله کې د پاچا خان ژوند مبارزې ته یو مجله ځانګړې شوی و چې ډیرای برخه د په ژوند مبارزه او په دې باس پکې شوی وضعیت مقالب کې راغلی وي. د دې مجله یو غنا ډیورن ته ځانګړې شوی و، د ډیورن کرښې د غندلو، د دې په وړاندې د مبارزې او د منځوړلو د پر ځانګړې شوی و چې پکې د پولې د دواړو غاړو د لیکوالانو غن شمیر مقاله د کني راغلي دي. او د غشتي ول سمه غنه هم د بابړې پیخي لپاره ځانګړې شوی ده چې ډیرای موضوعات په ما موجودي.
تاسو ذکر وکړئ چې د ویټورن لوري چاپیږي، عموما د افغانستان فرهنګي او کلتوري ټولنې داسې دي چې اشخاص یې چلی او د دې ټولنې غړي دغه پیسې د خپل جیبونو ورکی کلیوال ملګری ټولنې ته د دغه غږ مجله لپاره دغه بودیجه له کومې خوا دی راټولې؟ څوک ورکی؟
غږ مجله هیڅ بیرونی مالی سپورټر نه لري، او یوازې سپورټ یې، هر اړخیز سپورټ یې د کلیوال ملګری ټولنه کوي.
سوري غنی په تعداد باندې تاسو دغه چاپوي او تر کومو کومو سیمو پورې رسیږي؟
د 2500 ټوکا په چاپیږي، او د هیواد د اکثره ولایتونو په شمول کوزی پښتونخوا ته هم لیږل کی، او د افغانستان اکثره لوی ولایتو کې غږ مجله تر لوستونکو پورې رسول کیږي.
د دغه مجله هغه د چاپ هغه خاص ګټه څه شي؟
د دې مجله د چاپ چې کله په لومړي ځل چاپ شوی او تر اوسه پورې چاپیږي، مهمه موخه په ځوانانو کې د مطالعې، د فرهنګ ترویج، د معلوماتو زیاتول، د یو د بل سره د معلومات شریکول، او د یو د بل له فرهنګ، له افغانستان، له تاریخ، له ادبي او فرهنګي برنامو او له نوي معلوماتو ټکنالوژي سره بلاتي. همدا یې اساسي موخه دي چې د دې د چاپ زمينه مساعده کړي او چاپ ملاته.
کله چې په امریکا کې د سپتمبر د 11 نیټې پیښه رامنځته شوه، د ټولو نړیوالو ځواکونو پام افغانستان ته راوخت. افغانستان ته نړیوال قدرتونه راغلل او لراتک سره سم ځینې بدلونونه هم رامنځته شول. پرته له شکه دغه پیښې پر ادبیاتو هم ځانګړی اغیز وغورځاوه. له منځپانګې نیولې آن په چوکاټونو کې بدلون راغی. له بهرنیو ژبو او بهرنیو ادبیاتو سره پښتانه آشنا شول. د هنر جاج په نننۍ برخه کې د باچا خان پوهنتون له استاد پروفیسر ډاکټر محب وزیر سره د سپتمبر له پیښې راوروسته د پښتو ناول د بدلون جاج اخلو.
هنر جاج
ډیر مننه ډاکټر صاحب چې خپل قیمتي وخت مو مخترا ک ستاسو خو کتاب چاپ شوی په دغه برخه کې مڅړنم کړی دی چې 9/11 کومه پیښه چې رامنځته شوې ولا هغه راورسته په پښتو ادبیاتو او په ځانګړي ډول په داستانی ادبیاتو باندې څه تاثیرات راغلي دي. څه فکر کوئ چې په هغه وخت کې چې کله دغه یو ډیر لوی بدلون رامنځته شو د پښتنو افسانه لیکونکو یا ناول لیکونکو یا هم لنډ کیسو لیکونکو پښمیر کې څه ډول تغییر راغی؟ لدی خو په خوام لیکل کېدی، آی یو دم زیات شول کنه په تدریجي ډول را زیات شول؟
داسې ده چې د پښتو ناول خبره باول کو ما خپل داسې ګڼل چې پښتو کې ناول ډېر کم لیکل شوی و، بلکې کده سټانډرډ یا د معیار خبره کو نو بخی داسې لګیدا چې بخی لیکل شوی نه ده، خو بیا هم سیو شکل موجود و او کوزه پښتونخوا کې هم بره پښتونخوا کې هم د 9/11 واقعیا دا دومره درنه و او دومره پلنه و او دومره اغیزمنه و چې یو دم د ناول لیکونکو ورته مخه شوه، او هغه وجه شاید دا و چې دا دومره لوی استره او اغیزمنه پیښه په شعر کې نه راټولېده، پلنډه کیسه کې نه راټولېدله، نو لیکوالانو ته یو پراخ میدان پکار و چې دوی ټول دا جزئیات چې کوم ټولنه په ادب په کلتور د 11 سپتمبر لوج غورځېدلي اغیزې دي هغه ټولې پکې راټولې کړي، نو ناول سلګ زیات شوی دی د 9/11 نه پس.
په فکری لحاظ یا د پیغام لمخې څه تغییر پکې رامنځته شو؟
پیغام لمخې زه ډېر په دغه سره لکه ما خپل په دې تحقیق کې هم دا خبره کړې ده چې خلکو دا پیښه د بهرنۍ میډیا یا د کورنۍ میډیا تر اثر لاندې سارا لیده، دوی ورته د پښتني ټولنې د پښتني ارزښتونو د پښتني ارمانونو پښتني خواهشونو په تناظر کې ډېر کم کتلې دي. هر هغه څه چې د یوې پیښې په اړه بهرنۍ میډیا موږ ته سره کوي یا کورنۍ میډیا سره کوي نو هغه موږ لیکلي دي، او خپل مشاهدات یا خو خپل مشاهدات شاید موږ د دلته یو ویره هم موجوده ده تر هم موجوده ده د هغې د وجې نه دي چې منځته راغلي دي، او یا اپروچ کمې و خو زیات تر داسې ډېر هغه د چې کوم ما دا خبره په دې کې کړې ده چې د کم ادب چې په لومړي نړیوال جنگ په پس منظر کې لیکل شوی دی په نړیوال کچا، او یا د دویم نړیوال جنگ په کچا په نړیوال کچا کم لیکل توانا او مضبوط ادب تخلیق شوی دی، او هغه د 11 سپتمبر په اړه په پښتنو کې ونه لیکلای شو، باید چې لیکلای شوی ځکه وای چې د دې پیښې په ټول نزیات اغیزمن شوی پښتنو لست.
ښه، تاسو خو ویل چې یم په هغه اندازه چې تمه کېده نه دي شوي، له دغې پیښې راوروسته آیا نوي لیکوالان هم رامنځته شول که نه هماغه زړو کار؟
نوي لیکوالان خو خامخا رامخته شول، یو خو دا دی چې نوی کل مخې ته راغی، خو لږ څه خلک زیات رامخې ته ځکه شول چې د 11 سپتمبر نه پس ته د دنیا د نړۍ فوکس چې کوم دی د پښتنو سیمو باندې شو، او هغې کې بیا ډېرې رسنۍ ډېر این جی اوز لکه دلته شتون ولاړه، او د هغې شتون د وجې نه په ټولنه باندې د پښتو د لیک لوست لپاره خاص کر په کوزه پښتونخوا کې خلک آماده کړل دی سیستم چې پښتو ولي کی پښتو ولولي، نو نوی کول کې کسان را پیدا شوی دی.
د 11 سپتمبر نه راوروسته کله چې یو ډېر لوی تغییر راځي ټوله نړۍ پښتنو ته دی وی ځانګړې زاویې له مخې ګوري، تاسو څېړنه په دغه وخت کړې ده چې په افسانو ناولونو باندې تاثیر زیات شول، په پښتو ژبه کې څه تغییر رامنځته کړه؟ هغه د ژبې خپل چوکاټ باندې څه تاثیر وکړ، یعنی د نورو ژبو تاثیرات یې ومنلو که څنګه؟
داسې ده چې زه په دې کتاب کې ما دا خبرم مخې ته راوسته ده چې په کوزه پښتونخوا کې خصوصا چې هلته پښتو ژبه د اردو تر تاثیر ډیره لاندې وه او یا د انګلیسي تر تاثیر لاندې وه تر څه حده دغه رسنۍ چې د 11 سپتمبر نه پسته یې شتون ولرده دلته پښتنو سیمو کې دې د ژبې سوچوالي ته ډېر پاملرنه وکړه او داسې داسې ټکي لغات چې موږ متروک کړي وو پرېښي مو هغه بېرته ژوندي کړل
او یې نوي جوړ
یا او یا یې بیا داسې وکړل چې څه ټکي یې نوي ه جوړ کړي دي او بیا څه داسې ه شوي دي چې د نړۍ نه هم اخیستي دي لکه د هر ژوندې ژبې یو وصف وي چې هغه د نړۍ نه هڅه او لغت واخلي نو ما په خیال د ژبې په پرمختګ کې د ژبې په سوچوالي کې ډېر لوی رول لوبولی دی.
له دغې پیښې وروسته د پښتني فرهنګي ټولنې څنګه شوې؟ لکه داسې خو مخکې مو ویل چې تاسو په کراچۍ کې هم داسې ټولنه لرل ده او په افغانستان کې بر پښتونخوا کې به ښایي یو شمېر ټولنې وي، خو کله چې دا پیښه رامنځته کېږي ټوله نړۍ دلته متوجه کېږي، له هغه وروسته یو څه مالي امکانات هم زیاتېږي، د ټولنو وضعیت څه ډول؟
د ټولنو وضعیت دا دی چې یو خو د دې پیښې نه وروستو که موږ وګورو په نړیواله کچه هم او بیا د پښتنو په سیمو هم د میډیایي اثر ډېر زیات راغی او هغه کې سوشل میډیا هم مخې ته راځي. هم په دغه وختونو کې دلته موبایل راغی او بیا انټرنیټ راځي، نو هغه پر لرې پرتې سیمې چې هغه فرهنګي فعالیتونه لرل خو یا خو محدود وو او ډېر کم یو او یا بیا هغه فعالیتونه مرکز ته رسیدل نه، په ارتباط کې نو په رابطه مربوط نو، نو هغه سره وګنډل سره مربوط ارتباط یې راوسته، نو هغه سیزونه اوس ښکاره شول چې په باجوړ کې سره باندې او په هلمند کې څه کېږي او په خوست کې څه کېږي او په وزیرستان کې څه کېږي هغه لرې پرتې سیمې، نو ما په خیال هغه اوس تیز شوي دي، ګړندي شوي دي، ځکه چې دوی خپل غږ د کابل نه هم اوري او دوی خپل غږ د پېښور نه او د کوټه نه او د اروپا نه هم او د امریکا نه هم اوري.
او ډاکټر صاحب، یو بل پوښتنه کوم، د دغې پیښې وروسته کله چې دا پیښه رامنځته کیږي د لرې او برې پښتونخوا د پښتنو لیکوالو فرهنګیانو ترمنځ اړیکې څومره پیاوړې کیږي، په اړیکو څومره اغېز کړی؟
اړیکه که موږ ګورو د افغان چې دا کوم ناورین تیر شو د سلویخ کالن په دې ټول دورانیا کې هم د دواړو اړخونو د ولسونو ترمنځ اړیکې ډېرې مضبوطې شوې. دا دي چې یو خو پاکستان کې دوی د مهاجرت ژوند تیر کړ، نو هغه لرېوالی چې کوم پخوا موجود وو هغه یو خو ختم شو، تر څه حده بالکل ختم شو. او هغه نه پسته چې اوس 9/11 نه پسته دوی کله واپس بیرته راغل خپل وطن ته، نو هغه یادښتونه، هغه ملګرتیاوي، هغه خپلویانې، هغه رښتې، هغه ځان سره راوړي دي. او دوی کا د سرحد یا د بارډر شایانو سره لری کول، نو په دغه دوران کې بیا سوشل میډیا راغله، نور تغیرات رامنځته شول چې دوی اوس بخي یو بل نه سره بیل نه دي، بلکې شپا په شپا، ګنټه په ګنټه، سات په سات دوی یو بل سره په تماس کې دي، سره په اړیکه کې دي، سره خبرې کوي.
او د دیو داسې شخص په توګه چې په پښتو ژبه کې کار کوي، په دغه وخت کې تدریس کوي، د پښتو ژبې هغه د پارچو کوم کار کیږي، هغه په افسانو کې وي، په شاعرۍ کې وي، په تحقیقاتو کې وي، په تحقیقاتو کې وي، تاسو څنګه ارزوئ اوس څه ډول وضعیت؟ آیدا قانی کون کې ده؟
دا سیدای چې قانی کون کې خو ورته نشو ویلې، باید چې ډیر زیات کار وشي. قانی کون کې کوم غوایو نو بیا و مونږ ود شو، مونږ به په ځای ودرېږو، باید چې مونږ قانی خو نشو. خو دا د چې کار روان دی، په حوصله افزا دی، د مخکې تر نمخ مخکې نه تر څه حد ډېر په خاص ډول روان دی. او بل اوس هلته په کوزه پښتونخوا کې خاص کر په مختلفو پوهنتونونو کې د پښتو د ادبیاتو څانګې شتون لري، هلته محصلین دي، ایم فیل او پی ایچ ډی په کچه باندې زده کړې او تحقیق روان دی، نو د مخکې تر نه زیات اوس کار ته خلق چمتو شوی دی. او بیا د پول نه دیخوا چې مونږ د کابل یا د افغانستان سیمو ورته سیمو ته ګورو، نو په هر ولایت کې نزد نزد یو پوهنتون شته او په هر پوهنتون کې د ادبیاتو څانګې شته او بیا په هغې کې فصلګونه محصلین دي نو ما په خیال زیات کار روان دی.
ډیره مننه.
آزادی رادیویی مجله د هنر، فرهنگ او ادب انځور.
ځوان شاعر جلیل وایي چې کوښښ کوي په خپل شعر کې د ټولنې ناخوالې بیان کړي او د ده په شعر کې د ټولنې هر رنځېدل انسان ځان وویني. نوموړی زیاتوي چې د شاعرانو او ادیبانو سره ناستې پاستې پر شعر هم تاثیر کړی. د فنکار په نننۍ برخه کې زموږ همکار همایون هیواد له نوموړي سره د هغه په فن غږېدلی.
فنکار
جلالی صاحب که د خپل شاعری د پیل په اړه راته وایي چې کله راغلی دی خواته او څنګه راغلی؟
ډیر شاعران او اکثریت ملګری می شاعرانو. بل خبره زه وایم چې لوی علت یې دا کېدلی شي چې دې بهیرونو کې او شاعران یو ډول دغه شعر راته خوند راکولو. فطرتي مې د شعر لپاره زړه کېدلو. نو نه پوهیږم چې څنګه راغلم، ولې راغلم او داسې دقیق معلومات ماته هم نشته او کله راغلم، خو موده کېږي.
دا چې ولې راغلی دا معلومات خو به درته کېږي. یعنی سړی چې راځي یوې خواته یو څه ویل غواړي که نه، هغه به یو علت لري. تاسې څه غوښتل چې په شاعرۍ کې ووایي؟
نه پوهیږم، ما مخکې هم وویل چې داسې فطرتي یو ډول دغه د شعر سره مې مینه وه او دغه مینه اوس ورو په ورو په کمېدو ده. نه پوهیږم چې وجه یې څه کېدلی شي. لکه پخوا به چې مخکې به ما 15 غزل لیکله، اوس په 2 میاشتو کې هم غزل نشو لیکلی. نو نه پوهیږم چې دا به ښه والی وي که بدوالی وي، دا معلومات ما ته هم نه کېږي.
ځینې نورو شاعرانو هم دا خبر راته کړې ده چې پخوا یې ډېر شعرونه لیکل، اوس یې هغسې نشي لیکلی. علت یې تاسې په څه کې وینئ؟
زما په اند باندې زه خو خپله دومره علي ذوق هم نه یم چې ذوق مې لوړ شوی وي. خو دا چې څومره چې سړی په ټولنه کې ګرځي، مشاهده کوي، له شاعرانو سره ناسته پاسته کوي، نو د ذوق د لوړېدا یو علت کېدلی شي. کله چې د یو شاعر ذوق لوړ شي، نو هغه ته عادي شعرونه یا عادي الفاظ یا هغه څه چې ډېر مروج وي، هغه څه چې ډېر ویلی کېږي، نو هغه ورته خوند نه ورکوي. په دې علت باندې د کم شیلی کې، یعنی یو غزل لیکي په 2-3 میاشتو کې خو ښه غزل لیکي. نو زما په اند باندې یو لوی علت یې دا کېدلی شي، دا چې زما به شعر ښه شوی وي یا نه وي ښه شوی. خو زه اوس ډېر وخت بعد داسې ځینې وخت که دا الهام خاطره راغله او شعر می ولیکلو، نو لیکلی شمه که نه هغه وخت نه یمه لکه پخوا به مو چې ډېر لیکل. خو زما پان باندې شخصا ماته هغه تیر شعرونه چې ما ډېر لیکل هغه راته خوند نه راکوي. اوس ځکه ډېر څه ولیکم خو یو ترېنه جوړ کړم یا مقصد یو ترېنه جلا کړم، نور هر هغه څه چې لیکلي مي هغه په سین باندې لاهو کړم.
تاسو یوه خبره وکړه چې کله چې د سړي ذوق لوړېږي او بیا خپلې شاعرۍ ته ګوري، له بل سره یې پرتله کوي چې نه زما شاعري څنګه ده، آیا ښه شاعري ده، ښه نه ده، که نه. دغه هم سبب کېږي چې یو څوک دې شاعري کمه یا ډېره کړي.
بالکل، اکثریت ملګرو شاعرانو په دې باندې ډېرې خبرې کړي دي، وایي چې دغه یو ښه وخت دی او د یو شاعر د ښه کېدا لامل دی چې یو شاعر نه شعر ورک شي. یعنی ځینې شاعران وایي چې اوس شعر نشم لیکلی، ډېر وخت کېږي چې شعر مې نه دی لیکلی. دغسې ځینې خبرې کېږي په مشاعرو کې یا په ناستو کې. نو بیا ځینې خلک وایي او شاعران لیکوالان په دې اند باندې دي وایي چې دغه یو ښه کېدا لامل کېدلی شي، دغه وخت کې شاعر یو ښه ذوق ته رسېدلی وي.
اوس که یو شعر راته ووایه.
داسې دی هیواد صاحب، تاسو به شاید لیدلی وي یا به اورېدلی وي چې ځینې شاعران وایي چې ما په خوب کې شعر لیکلو یا مې په خوب کې شعر ویلو چې راپاسېدم هغه شعر بیا مې نشو لیکلی. نو داسې ما هم یو څه لیکلي وو، دا څو شپې مسلسل لولم خوبونو کې شعرونه، دا څو شپې مسلسل ولم خوبونو کې شعرونه را پاتې ګمنه مې وی خیالونو کې شعرونه او احساس د ستایلو دې لګوتو قربان احساس د ستایلو دې لګوتو قربان لیکل چا د هار په دیوالونو کې شعرونه او موده کې ګلهام خاطرې ناراضي خپه ده موده کی گیلهام خاپیره نرازی خپه ده ملا را که چه وچخه مچاختونو که شیرونه او چه چه غواری لمانه نپو هیگم حیرانیم چه چه غواری لمانه نپو هیگم حیرانیم را لیگی او چوک شتپ کاغذونو که شیرونه او هوا حسن در ریزه ده موسم خ جانانه ده هوا حسن در ریزه ده موسم خ جانانه ده ساکی را که قربان نن پو جامونو که شیرونه او راتک ته انتظار ما لمودو نه تگه تگه راتک ته انتظار ما لمودو نه تگه تگه شندم با پلالی باندی گلونو کی شیرونه او جلیل زب کیف ته محبت ور زینی اخلم چی گورم کل ستا پا کتابونو کی شیرونه.
جلالی صاحب اوس وخت کې زینی دا سه شاعران هم شته چې شاعری د دل لپاره کوي چې شاعری وکړي کنه یعنی او څو غواړي د دل لپاره چې یاد شي شعر لیکي یعنی هغه تند چې یو څوک باید شعر ته ولري د دوی په شعرونو کې هغه نه محسوسیږي خپله دې چې شعر لیکي دې خبرې ته دې فکر وي چې راځه شعر ولیکه او شاعري وکړه که نه وایه چې راځه سوچ پرې وکړه چې څه وایې.
داسې خبره ده چې دغه بدبختي شته د اوسني وخت کې په ټولنه کې یعنی ځینې داسې موضوعات ځینې داسې خبرې چې هغه د ټولنې د ښېګڼې لپاره نه وي د بدګڼې لپاره وي نو هغه ځینې شاعران لا را اخلي د دې لپاره چې دی ورباندې مشهور شي ځینې وخت توهین وي ځینې وخت داسې وي چې هغه شیان یادول وي یا په داسې الفاظو یادول وي چې هغه خلق ترینه غلطه استفاده کوي او غلطې لارې ته تشویق کیږي نو دغه زما په نظر باندې ښه کار به نه وي د شهرت لپاره که څوک شاعري کوي ما وړاندې یادونه وکړله زما په ان باندې ښه کار نه دی که څوک یو څوک داسې وایي چې زه دې مشهور شمه د شهرت لپاره شعر لیکي او په زور باندې شاعري کوي. شاعري یو داسې دا چې په دې کې ریاست هم پکار دی خو لکه د ریاست تر څنګ دغسې دی چې یو فطرتي ورکړه ده نو الهام ډېر ضرور دی. مثلا که الهام په یو چا باندې نه وي راغلی او دی تا مجبور کړی چې په دې موضوع باندې ته شعر ولیکه یا غزل ولیکه نو هغه به یو څه ستونزمن وي. نو زه خو په خپله په ریاضت کې ډېر کمزوری یم دغه شان نشم کولی چې زه شخصا نه غواړم چېرې په دې باندې راځه ته شعر ولیکه نو هغه څه چې زما ذهن ته راځي هغه څه لیکمه.
تاسو ویل چې شعر کله لیکئ نو یو څه مو ذهن ته راځي کیدای شي هغه کیفیت راته بیان کړئ چې تاسو کله شعر پکې لیکئ مثلا څه ډول یو موضوع ستاسو ذهن ته راځي څه ډول لیکئ فکر پرې کوئ وروسته یې لیکئ.
ځینې شاعران داسې وي ځینې ملګري وایي چې اکثریت وخت زه په داسې وي ردیب پسې ګرځم نو هغه ردیب لپاره کوشش کوي چې نور الفاظ زه په خپله شخصا چې هغه څه مې چې ذهن ته راغلو له حالاتو متاثر شمه په هغه ځای کې مشاهده مثلا څه مې په سترګو ولیدل هغې متاثر شمه فطرتي یعنی مې ذهن ته چې راغلو په یو موضوع باندې یا په کومه خبره باندې متاثر شمه نو هغه څه مې ذهن کې وي او په هغې باندې بیا داسې کومه چې ځینې وخت یو یا دوه بیته چې زما په ان باندې هغه ښه بیتونه وي زه وایمه چې دغه ښه دي قوي دي او له دې وروسته زه داسې قوي بیت نشم پیدا کوی یا داسې قوي الفاظ نشم پیدا کولی نو بیا داسې هم کیږي چې ځینې وخت رانه پات شي هغې ته بیا وخت ګورم او په وخت باندې هغې باندې کار کوم. په یو وخت داسې نه دي شوي چې زه وایمه چې په یو وخت ما غزل پوره کړی کله کله بیا داسې کیږي چې ځینې الفاظ په هغه وخت کې له یو شاعر نه ورک شي نو بیا وروسته په دې باندې کار کوي.
اوس په داسې یو شعر در نه واورو چې ستا خپله هم خوښ وي.
ښه سوداګر وم په تاوان مې سودا هم کوله ښه سوداګر وم په تاوان مې سودا هم کوله د هوښیارۍ به مې دښمن ته دعا هم کوله او د دې تعبیر به پیره څه وي راته وایه کنه د دې تعبیر به پیره څه وي راته وایه کنه کله نا کله به مې خوب کې هوا هم کوله زه د هغه قاتل په قتل ژړېدلی یم زه د هغه قاتل په قتل ژړېدلی یم چې په مرګ د افغانانو نڅا هم کوله او ګرمه زما هم و یوازې ملامت هم نه وو ګرمه زما هم و یوازې ملامت هم نه وو ډېر بې وفا کوو لالی به وفا هم کوله او د تیر ماخام کیسه چې کلمې عادی کوله د تیر ماخام کیسه چې کلمې عادی کوله او من خپل حال ته خپل جړه هم کوله.
کیسیز ادبیات نه یوازې د وختيري لپاره کارول کیږي، بلکې د لویو ټولنیزو اخلاقی او مذهبي پیغامونو په وړاندې کولو سره لوستونکو ته درسته او سم لار ښیي. د زرپانی په نننۍ پاڼه کې زموږ همکارا وګما جبارخیل کیسه کوي.
ستونه د کیلو کراچۍ ته ودرېدم. خیوی پوستکی سوتره کاریدل، یو دم می لطشی سرچوک ولگید، مخ می ورواره و یو کچنی حلک می لطنگ من نواخسته. سور زور پراشوتی جمپایی پا گنا گونا که تر دیره کاریده. لکیلو دکه کچوره می را واخسته سڑک دور وگرزیدم. زنگ راغه کشر ورور می و ویلی چی پینزه دقی ورسته در رسیگم. جرغگ می واورید. ها مخ می ورواړه و د سره پراشوټي جمپر حلک قلم راته نیولې و. حلک په جړ غږ وویل، له جیبه د تلیفون رئیس قلم پر ځمکه ولوېد. حلک ته مې وکتل، چاودې یخ وهلي بغوري یې سره ول. حلک په خواره خوله وویل، ډاکټر یې؟ ومې خندل، نه، بکس دې د ډاکترانو غوندې دی. ما ویل چې د ستوني دوا به راته ولیکې. مخامخ تعمیر ته مې ګوته ونیوله، هلته ورشه. ټول له ډاکټرانو ډاک دی، له چا پوښتنه وکړه، دوستین ډاکټر به پکې وي. د هلک سر وزړید، ورغلم، 250 واړي. هلک یودم پورته وکتل، په یو روان موټر پسې منډه واخیسته. پیاز را په زړه شول، بکس مې کېښود، خو په جیب کې یوازې د موټر کرایه را پاتې وه. د هلک ستړی غږ مې واورید، په خپله تاواني شو. ور ومې کتل، ماشوم په غوسه ښکارېده. ومې ویل، په موټر پسې ولې منډې وهي؟ هلک پر خپله فضا لستوڼی تیر کړ. شخصي موټر دی خو خلک وړي. موږ چیغې وهو، کمپنۍ کمپنۍ. موټروان 15 افغانۍ راکوي، خو دا درې ورځې مې کار نه دی کړی. ومې ویل، ولې؟ ستونی مې خوږېږي، ناست دی، په زوره چیغې نه شم وهلی. همدا اوس مې چیغه کړه، خو د موټروان خوښه نه شوه. په بیه کې مې هم کموالی راوست، 3 افغانۍ. بیا یې هم بل حلک ور وغوښت. ماشوم غلی شو. خلته ته یې وچې سترګې نیولې وې. دوی کیلې مې ورکړې، یوه یې جیب ته واچوله، بله یې تبنې مایې سپینه کړه. خو بیرته یې پوستکی پرې ور ټول کړ. ومې ویل، ولې یې نه خورې؟ حلک وټوخل، په زحمت یې وویل، مور ته یې ساتم، ناجوړه ده. له ډېره ډنګروال یې سترګې غټې شوې دي. د کیلو له درجنه مې دوی نورې کیلې رابېلې کړې. د ماشوم سترګې وځلې دي، پر کیلو یې غوټه کړه. ومې ویل، پلار دې څه کار کوي؟ ماشوم مخکې سپینه کړې کیلا خولې ته ونیوله، په ډکه خوله یې وویل، د لرګیو په یوه ټال کې جوالی دی. کو څو ورځې مخکې له موټره یو غټ لرګی ورباندې راولوېد. د پښې ګوتې یې تورې شوې دي، نشي ولاړې دی. په خبره کې یې ورولوېدم، بل څوک نشته چې کار وکړي؟ نه، مشر زوی یې زه یم. نیمه ورځ مکتب ته ځم، پاتې وخت ناری وهم. هلک غلی شو، د کیلې پوستکی یې پر سړک واچاوه. ومې ویل، ولې؟ مناسب ځای نه دی. پوهیږم، خو دا کار مې له قصده وکړ. هغه تور مخی هلک ویني چې دی خواره روان دی، بصیر نومیږي، بد ستونی لري. نارې یې ما اورې، غوږونه به دې در وخوري. خو موټروانان ورته خوشحاله وي، ټوله ورځ نارې وهي. خدایه ته خی پښه د کیلې پوستکي ته څخه کړې. خندا راغله، خیره م کوه. د ماشوم د تندې نری ګونځې لا پسې ژورې شوې. بد مې ایسي، که مې وس وای نو ستونی مې ورنه راایست. هلک په یوه موټر پسې منډه واخیسته، خو بیرته لنډ راوګرځېد. ویې ویل، ګټه نه لري. غلی شو، سر یې وزړېد. د خپل زاړه بوټ په تیره څوکه یې د کڼې پښې خینګری وګراوه. ورو یې وویل، کاشکې د بصیر ستونی زما وای.
د د رادیو مجلې د ادب جام په تیرو برخو کې مو د پښتو ژبې د وتلي شاعر او ملي مشر اروخاد خوشحال خان خټک د کورنۍ د شاعرانو احوال واوریدل. د ادب جام په نننۍ برخه کې د پښتو ژبې د یو داسي صوفي او عارف شاعر احوال بیانوي چې شاعري ملایان په منبرونو، مشران په جرګو او استادان په ټولګیو کې د مثال په توګه راوړي. کوه مکنه د بل سړی په لار کې چرستا به د کوه په غاړه لار شي. د ادب جام دا برخه سهارګل امیرزی وړاندې کوي.
ادب جام
رحمان بابا. رحمان بابا د پښتو شعر او ادب غزلان د ستوري دی چې د لری او بری پښتونخوا خلک یو شان پیژني. د رحمان بابا درناوی هم دومره کافی دی چې ټول پښتنو له خوا ورته بابا ویل کیږي او هر کال لرو بر کې د په ویاړمو شاعري کیږي. رحمان بابا په ځواني کې د روخانیانو د مفکورې طرفدار و، مګر وروسته یې د تصوف او سلوک لار غوره کړه او د ځمکې په مخ د عشق په کړۍ کې ونښت. دی وایي چې ټول نړۍ د عشق څخه جوړه شوې ده او هغه د شخصیت او ملت پرستۍ کومه دعوه هم نه لري او ځان کومې قبیلې ته هم نه منسوبوي. رحمان بابا په قوم اصلا مومن د عبدالستار خان زوی او په 1043 هجري کال کې د بهادر په کلي کې زیږیدلی. رحمان بابا فقه او تصوف له ملا یوسف یوسفزی څخه زده کړل او نور علوم یې بیا په هندوستان کې ولوستل او بیرته خپل وطن ته راغلی. رحمان بابا یو صوفي شاعر و او په دې دنیا کې یوازې د جمال او عشق ستاینه کړې ده. هغه بل عشق بل هیڅ شی نه پیژند. مینا د ده د روح غذا او شعر د زړه د رنځ دوا و. کوم وخت چې د رحمان بابا د شعر او شاعرۍ بهر په مستۍ راغی نو د دې کلانۍ هزارخانی ته کوچ وکړ او هلته دیره شو. په دې کلی کې بدای دی ویونې لاندې ناست او د پښتو ژبې خواږه خواږه اشعار به ویل. رحمان بابا بیا په همدی کلی کې په 1113 هجری کال کې وفات شو او د همدی کلی په مړستون کې خاورو ته سپارل شو دی. رحمان بابا که څه هم یو صوفي شاعر دی خو بیا هم د ده په کلام کې د ژوندانه ښه درسونه شته. په دې معنا چې د ده په اشعارو کې عموماً عشقي، تصوفي او اجتماعي مسایل لیدل کیږي او هم د فورم په لحاظ د اشعارو زیاتره ډولونه لري. خو ګوریدونکو، دا هم د رحمان بابا د غزل یو نمونه. تا چې مخ د پری سترګې د آهو کړي، تا چې مخ د پری سترګې د آهو کړي، نه پوهېږم چې آهو یې که جادو کړي. دعاګوی چې د چا عمري څه خادي ده، دعاګوی چې د چا عمري څه خادي ده، ته په څه زما د مرګ وته ارزو کړې. په محراب د عاشقانو کاڼي ووري، په محراب د عاشقانو کاڼي ووري، ته چې چین د جبین غوټه په ابرو کړي. ستا له ډېره ډېره زوره معلومیږي، ستا له ډېره ډېره زوره معلومیږي، چې به ما په خپلو وینو کې لاهو کړي. روغ به نشي بی د یار لخ دیدنه، روغ بنشی بی د یار لخ دیدنه، کسل پندس پیلنی وزان تلوکڑی. نصیحت پا شوقانو اثر نکا، نصیحت پا شوقانو اثر نکا، دا محنت واڑ بی زایا بی قابو کڑی. پر رحمان باندی یارا خوب حرام ده، پر رحمان باندې یار خوب حرام دی، که سل پالنګ لاندې سر پهلو کړي. تا چې مخ د پریسترګې د آهو کړي، نه پوهېږم چې آهو یې که جادو کړي.
د ورېښمین خیال په نننۍ برخه کې یو کوچنی یتیم خپل مرشوی پلار ته لیک لیکي، له هغه گیلی کوي او بیا د خپل وطن اوسنۍ حال ورته بیانوي. هغه لدی حالت ډیر کړیږي، نو همدا چې د خپل مړ پلار په نوم یې شعر لیکلی.
سما پوران وطن مینه پلارا،
زما پوران وطن مین پلارا پلو غړن چمن مین پلارا چشوی آواز میوری بیوس سوز میوری ساز میوری زړګی می اور اخلی زړګی می اور اخلی نور چغی وهم زخم می زور اخلی نور چغی وهم او وین می شور اخلی نور چغی وهم دې وطن حالات نور نشم لیدې دې وطن حالات نور نشم لیدې او ته هم نه چې زړګی می سپک کړم د هدیرې خاور کې ورکه پلاره د هدیرې خاور کې ورکه پلاره تو خود اوران کلی غون کې زور شوی تا خپل تور گیرا هم دې کې سپینه کړچی دل تب امن راوړي دل تب جنگ ختم کړي دل تب سول راوړي دل تب امن راوړي دل تب جنگ ختم کړي دل تب سول راوړي تا خپل مین ورکړه تا خپل مین ورکړه تا خپل وین ورکړه خود دل ته سول نشوا او نه هم جنگ قرار شو پلارا خبری چه اوست روان دی پلارا خبری چه اوست روان دی پلارا خبری چه چکی گی دلتا ستا دو ننگونو خاورا ستا دو ننگونو خاورا دا ازمتونو خاورا دا سی بی قدر شو چه لویشت پا پیسا گام پی روپای خرسی گی او شملیز مگ پخولی بدلی گی ستا دو ننگونو خاورا دا ازمتونو خاورا دا سی بی قدر شو چه لویشت پا پیسا گام پی روپای خرسی گی او شملیز مگ پا خوالی بدلیگی نو دا حالات سنگ وزغمم چی می دا بیوس مور چادر خرسیگی او یتیمانو تی خان گواخیگی پلارا خبری دلتا اور راکوز ده پلارا خبری دلتا اور راکوز ده دا نامالوم طرف شور راکوز ده دا زورور و خلق و زور راکوز ده او بس یوازی زمک پا کور راکوز ده خودتا هم نیه چه می زرس پکڑما کتام نئی چی می زرس پکرما دی را دکشوی چی خس پکرما چی را تا داد را کدی ووی چی خدای خومشتا لاو امن راوی بیا بچه منس پر لیشی خوخ بهر یو سرشی یا بچه منس پر لیشی خوخ بهر یو سرشی خوف افسوس ارمان پدی که اوما خوف افسوس ارمان پدی که اوما چی تا هم نئی داد بچوک را کبی نمایوسی انتها داد چیز دخ پل مڑ پلار پنوم دا شیر لکم پلارا خبری زد زور خوڑو پلارا خبری زد زور خوڑو خاموشی رازن شور خوڑو لویو بمونو مروغ کور خوڑو نامرد جنگ را چخورور خوڑو اولویشت پتی رازنی پور خوڑو پلارا خبری زد زور خوڑو خاموشی رازن شور خوڑو لویو بمونو مروغ کور خوڑو نامرد جنگ را چخورور خوڑو لویشت پتی رازن پور خوڑو پلار پدی وطن که چو نشول پلارا پدی وطن که چو نشول ده باغیرت و دننگون شملا دا سرامات شولا لکه غنم چی پا دندر که مات چی غمون راشی و خوخی مقاد چی تل تا گلی وشوی توفان پیراغه دلتا گلی وشوی توفان پیراغه مینه او جلا او احساس توفان خاوری کر پلارا زستا بچه یم ستا پل تب خرسوم پلارا زستا بچه یم ستا پل تب خرسوم چه دی پا پل لار شما پلار کوخخ کون چه یتیم لظلم اخلاص کرم دکند مور پا سر سادر راسم کرم دخکاری تور توپا کری اریکم یتیم لظلم اخلاص کرم د کند مور په سر څادر را سم کړم د ښکاری تور ټوپک ری اری کړم د مرغۍ ورانه زاله ورغوم د ښوونځي توره تخته جوړه کړم په وینو سور سړک له وینې پاک کړم واړه خدایانو وژنم ځان یې له شره خلاص کړم خو پلاره له چا سره مې وس نه رسي خو پلاره له چا سره مې وس نه رسي د اژدها مقابله نشم کړی نو ځکه تا بانه کومه وایم پسترگو ڈون شما نظر غند سڑے نشتا پسترگو ڈون شما نظر غند سڑے نشتا روزر آغلی خو اختر غند سڑے نشتا نور بل چا سر پا لوڑ واس خبری نکوم نور می ترشا لکا در غر غند سڑے نشتا دچا دل لوڑ عزم نازک زړګي نشان خاور شو. چاد لوړ عزم نازک زړګي نشان خاور شو لکه گلاب لکه نختر غوند سړی نشتا. اوس د تیرو تورو لخره په ځکه ځان ساتم چې زما و مخې ته د سپر غوند سړی نشتا.
دیارانو د شیرینو دیار چا داسې بدرنګ دیارانو د شیرینو دیار چا داسې بدرنګ دا خار دومره بدرنګ نو دا خار چا داسې بدرنګ.
آزادی ریڈیو پو فیس بک کے facebook.com/آزادی ریڈیو